Radio.
د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نن د جمعې ورځ د 1359 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی د میاشتې 12مه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 2 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ځینې نور موضوعات هم لرو، خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه د اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on the offense.
موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مغزي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان که هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره سر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نشي کولی یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ترې انکار واخلي. د حبیب الله کلکاني او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په لومړي سر کې موافقه شوې وه چې تابوتونه به په همدې غونډۍ کې خاورو ته سپارل کېږي او وروسته اعلان وشو چې دا مړي به د کورله پشتې غونډۍ ته انتقالېږي. خو د کلکاني پلویانو وویل چې دا پرېکړه نه مني او په شهرارا غونډۍ کې د دې مړیو پر ښخولو یې ټینګار وکړ. دا پرېکړه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو له مخالفت سره مخامخ شو چې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وشوه. د جنرال دوستم سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج ویلی چې په دې نښتو کې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې تلفاتو د دقیق شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د 15 تختول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. د غور پولیس وایي چې د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یوه موټر څخه 15 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنیې قمندانۍ وایي تختول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسیدونکي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبې په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي کری وویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې ته وچې مشران په پاکستان کې دیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی رسانه وایي چې ایران او روسیې موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل شي او د جوړولو کار به یې په لسو کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت لس میلیارد ډالر اټکل شوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیون بیرل تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د زر میگا واټ د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې فعاله شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی، که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کورد ملیشه د فرات سین له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلی دی. ملیشه پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږ دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یو ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې علي قضایي پلاوي د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. له دې سره د ترکیې له عدلي او قضایي ادارو څخه د لرې شویو کسانو شمېر 3200 کسانو ته ورسېد. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پلازمینه تاشکند او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هیواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګوست په 9 نیټه مړ شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 15. په هرات کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 14.3 او ټیټه 40. په کندهار کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 13.3 او ټیټه 40. په غزنی کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 23.3 او ټیټه 14. په بامیان کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 18.3 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 14.3 او ټیټه 25. په جلال آباد کې اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 23. په بدخشان کې به اسمان اوریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. او په ګردیز کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11.
له مرزیه احمد زینه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو خبر کړو. د خبرونه په پاتخ برخه کې چې زه نور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم، پر دغو موضوعاتو مطالب راغون شوی دي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
ده هلمند قوم یو شمیر قومي مشران د ملي والی د حکومت مشران په بې کفایتۍ تورن کړل چې د ولسونو په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
ای د کابل بيدو رندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژني، راسي هلمند ته نجات ورکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د کور د ژوند رنګونو په دې برخه کې به واوري چې آیا د کور په کارونو کې پخوا ښځې ښې وې که اوس؟
د خپل عیلونه نه شغلی کول، هلته خو ماسې عیلونه به په کار کې به یو راوړ، غواګانې به یلبندو ته به سره تللې، خس به یې په سرو راوړ.
ازادي راډیو اوري د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د وسم لاټر ماموریت وایي چې طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو سیمه د ډېرې اوږدې مودې لپاره ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د وسم لاټر د ماموریت ویان سره له دې چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وای طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس لالارې له کابل په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونې کولې، هغه اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یو لوی ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي، د اشاره پترس کې وویل:
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
کډراوانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهداف ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او وې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالین شول. په دې ورسېو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه خودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر اغیزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله نا کله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پارلا پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارلا پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت تګواخ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره ده چې هغه هم خپل ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال لپاره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکهل درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کیمړه او ټاپیان شول.
لبل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونه په شاتم بولي او وضعیت دوی تر کنټرول لاندې. محمد حدیث پردیس پرې رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې هر ورځ افغان ځواکونه ځانګړي عملیات کوي چې د پنځشنبې په ورځ هم په څوارلس ولایتونو کې د دغه ځواکونو ولس عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم وسلوالو په ځینو ولسوالیو کې مشکلات جوړ کړي، خو په ټوله کې وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. دی وایي زموږ هوایي بریدونه د خاصو او سیمه ییزو ځواکونو عملیات روان دي. په هر ځای کې چې دښمن سرپورته کړي زموږ قطعات د دوی توان لري چې هلته ورشي او یې ځپي. د دفاع وزارت په داسې حال کې پر حالاتو د کنټرول خبره کوي چې عملاً د بغلان، د هنیغوري او د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس کې دي او دغې ډلې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په کندوز، بغلان، تخار، هلمند، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې خپل بریدونه پراخ کړي دي. څلور ورځې وړاندې د پکتیا مدني فعالانو هم اندېښنه وښوده چې وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته جدي امنیتي ګواښونه پیښ کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو د ساتنې توان لري او وسلوال طالبان له ماتې سره مخامخ دي.
آزادی خبری مجله اوري.
ده سهار و بجه او پینزل استقیدی او زلویه پا مکلیدی ده ساده مهم خبرونو سرلیکونو تا د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د حبیب الله کلکانی او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په دې نښتو کې یو د جنرال دوستم ته وفادارو ځواکونو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په غور ولایت کې د 15 تنو تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیې موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیې عالي قضایي پلاوی د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. او متحده ایالاتونو د روسیې ودیش وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړل. دا اقدام د هغې په خاطر ته سره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو او د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د الحاق ملاتړ بلل شوی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یو ځل بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي د اګست په 24مه له دې خبر سره راوي شوم چې د افغانستان د راتلونکي هیلې پر مرکز په کابل کې برید وشو. لیکوال لیکي چې د ګڼ کسان پیژندل چې په دې پانتون کې وو او یو نږدې ملګری یې هم استاد نقیب احمد خپلواک وو چې ووژل شو. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د دې سربیره چې افغان امنیتي ځواکونو د محصلانو او د پانتون د کارکوونکو د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بیا هم اته محصلان، یو استاد، درې ساتونکي او څلور افغان سرتیري په دې پیښه کې ووژل شول. امریکایي پانتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شو. دا یو تعلیمي غیر انتفاعي مرکز دی چې د ورځپاڼې په باور د ماسټري د دورې او د پانسي د دورې د اسنادو له ورکړې سره د افغان ځوانانو لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانستې ده. د نیویارک ټایمز په باور د پانتون داسې مرکز دی چې کولی شي چې د افغانستان ځوان نسل د مشرتابه لپاره وروزي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغانانو په تیرو لسیزو کې په جنګ جګړو کې ژوند تیر کړی او نور نه غواړي چې بچیان یې دغه حالت تجربه کړي. دوی غواړي چې خپل اولادونه یې د هیواد د راتلونکي په درد وخوري او د کورنیو سرونه پرې لوړ شي. د ورځپاڼې په نظر کوم کسان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د پرمختګ لارې ټاکي. خود نیویارک ټایمز په باور په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د اګست 24مه نیټې برید په حقیقت کې پر دغو ټولو ارمانونو برید وو چې یادونه یې وشوه. د لویدیځ ویبلې ورځپاڼې ګارډین هم د نیویارک ټایمز په څیر په کابل کې وېزړې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي په کابل کې د مظاهرې پر مهال ځانوژونکي د لسګونو هزاره وژوند واخیست او دغه ډول پیښو ته په کار دي چې بهرني هیوادونه هغه وخت پام وکړي چې هزاره افغانانو ته پناه ورکوي. خو ګارډین لیکي استرالیا پریکړه کړې چې هزاره په کابل کې له جدي خطر سره مخامخ نه دي، نو دوی د مهاجر په توګه نه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ټویټر کې اوس یو مبارزه پیل شوې ده چې د هزارو په ملاتړ په کې لاسلیکونه راغونډې شي. ګارډین د استرالیا د یوه پروفیسر په وینا چې په کابل کې ژوند کوي لیکي د استرالیا د حکومت دریځ د هزارو په برخه کې ثابت نه دی. خو د ګارډین په وینا د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ د ادارې په یوه راپور کې راغلی دي چې په ټول افغانستان کې یو ډول شخړې شته او کوم ګواښونه چې هزاره په افغانستان کې ورسره مخامخ دي تر هغه زیات نه دي چې د افغانستان نور قومونه ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي پرون د هغه د یو شمېر پلویانو لخوا د کابل په شهر راسیمه کې خاورو ته وسپارل شول. د حبیب الله کلکانی پلوی فعالانو تیر شپه ناوخته دا خبر تایید کړ. پرون د کلکانی د مړي د ښخولو په مراسمو کې د هغه د پلویانو او د جنرال عبدالرشید دوستم د اړوندو کسانو ترمنځ نښتې هم وشوې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
مخکې له دې چې د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي تیره شپه ناوخته د کابل په شهرارا غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي، د هغه د جنازې مونږ په عیدګاه جماعت کې ترسره شو. لمړنۍ پریکړه دا وه چې د دوی د مړي او پاتې شونی به د شهرارا غونډۍ ته وړل کیږي او ښخیږي به. وروسته اوازه خپره شوه چې تابوتونه به د کلوله پشتې غونډۍ ته وړل کیږي، خو دا پریکړه په څو شیبو کې بیا بدله شوه او فیصله دا شوه چې مړي به په شهرارا غونډۍ کې ښخیږي. په دې وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د هغو مخه ونیوله او نښته وشوه. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي له رویټر خبري اژانس سره په خبرو کې د کلاکانی د پلاویانو او د جنرال دوستم د کسانو ترمنځ نښته تایید کړی ده، او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ښاغلي دوستم د سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج له قوله پر راپور کې ویلي چې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ښاغلي تینج مخام محل په یو خبري غونډه کې د نښتې یادونه ونه کړه، خو د کلاکانی د مړي د ښخولو په اړه مخکینی موافقې ته اشاره وکړه.
جناب ډاکټر عبدالله حکم را صادر کردن کې دا و گفته شده کې مراسم دفن امیر ویلای کلکانی در تپه شهرارای شهر کابل عملی شود. در صورت یک کار می شد، ما متاسفانه بخشی از تاریخ را با نام یک شخصیت دیگه تحت شعاع قرار می دادیم.
پیدګه جماعت کې د جنازې د لمانځه تر وخته یو شمیر جهادي مشرانو هم په مراسمو کې ګډون درلود، خو وروسته ونه لیدل شول. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانوني هم په دې ډله کې وو چې په خپل وینا کې مقبره په خپل هیواد کې د هر افغان حق وباله.
و مشکلی که هر شهروند حق زندگی کردن و مان حق طبیعی در سرزمین خود داره، حق داشتن مقبره و مرقد را هم دارا هست.
د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو جسدونه لڅ کم نه لسیزو رئیس د کابل په مرنجان غونډۍ کې ښخو. کلکانی د امیر امان الله خان پر ضد له کودتا وروسته په 1929 کال کې واک ته ورسید. د هغه واکمنۍ نه میاشتې دوام وکړ او وروسته د پخواني پاچا محمد نادر شاه لخوا په دار وځړول شو.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
ده هلمند اوسیدونکو ویل نا امنه او جګړو ډیر ستر شوی دی. حکومت دی هلمند وژغوري یا د هم جواب ورکړي. په لخرګه کې سلګونه قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې پر حکومت د بې کفایتۍ تور هم پوری کړ او هغه د ولسونو په ساتنه کې ناتوانه یاد کړ. د هلمند اوسیدونکو په داسې حال کې په لخرګه کې اعتراضي غونډو ته مخه کوي چې دا ښار میاشت پوره کیږي چې له څلورو خواوو محاصره دی او د خوراکي موادو بیې هم دوه چنده پورته شوی دی. نور تفصیل د لخکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس اندایي پر راپورټ کې اوري.
د سکوت او محاصره ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول سوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصره د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول سوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او اربیا غواړي د مرکزي حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالۍ په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کې جکای ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 15 ورځې راهیسی د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
درون میلادي کال د اګست میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د یو شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوی ندالی او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواو کې د شهر ترپلو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتیري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې تر تړل کېدو وروسته په یو معاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ سوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت یې یا هلمند وژغوري یا دې خلکو ته جواب ورکړي.
ای د کابل بيدو ړندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکئ. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایي چې د خپل اولس شزی ما شمان سپینجرو ساتن نسی کولی یا جواب را کری یا موج گوری
کمی مشرانو پر حکومت تور پر کرد چه دولسون و سیم پساتن که پاتر غلی ده پا دی غنده که دی بزیسو کورنوی سرم دم رستندوی دارو پر سستکار و فعالیت هم نوکا و سوا و خلگو د سرویو د ډلو د ډیرېدو تر څنګ د مرستو د ډیرېدو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د روانو نامنو له امله د خلکو اقتصاد زیانمن سوی. په نادالي، ناوې، ګرمسیر او مرجي ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات په ځمکې پراته دي او د نامنو یو جنګونو له امله نږدې 5000 کورنۍ لشکرګاه او شاوخوا امن سیمو ته کډه شوي دي چې هره ورځ یې سلګونه کسان د مرستندوی ادارو مخ ته په انتظار تېروي. د قومي مشرانو او مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پرېکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلي وه کچیر په حکومت کې د هلمند روان ناورین په اړه بې تفاوتي پای ته ونه رسېږي د لشکرګاه محاصره ژر تر ژره ماته نسي او هغه کسان چې د روان حالت په رامنځته کېدو کې لاس لري مجازات نسي په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي.
زه حکیم احمدزی د کابل نه خبرې کوم او موږ په پاکستان کې وروره تقریبا 15 کاله اوسېدلی یو او موږ د یو څه مشکل په اساس باندې که افغانستان ته راغلي وو او ټول فامیل راغلي وو اوس بیرته غواړو چې هلته لاړ شو. کورونه، بلستنې، کمپلې، کوټې هر څه مالته پاتې دي. دلته اوس موږ هسې پراته یو په یوه نمره کې پردیم زړولي دي، هېڅ شی نه لرو او بیرته پاکستان په تورخم نه پرېږدي او موږ دومره پیسې نه لرو چې پاسپورټونه پرې جوړ کړو بیرته لاړ شو. موږ له بلخي صاحب څخه او د افغانستان د مهاجرینو د وزارت څخه دا خواهش کوو چې موږ هغه کسان چې له پاکستان نه راغلي دي او دلته بند پاتې دي، دا یو کور نه ده، زه تقریبا 15 کور زه پېژنم چې بند پاتې دي، نور به څومره په افغانستان کې یو لار راته جوړه کړي چې لاړ شو او د یو څو ورځو په خاطر مثلا 15 ورځو په خاطر خپل کورونه او چکرونه وکړو او بېرته راشو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنول د کلي نه ګلدین زمنګ دا پیشنهاد دی ټول افغانان ورون ته چې د پاکستان نه په ظلم او په زیاتی سره پاکستان راویستلی دي. انشاءالله افغانستان کې ولله پاک امن او سکون راولي او هغه ورځې د پاکستان نه راغلي خاص لږ ټیم پرې سخت دي، خو انشاءالله په افغانستان کې بیا ډېر خوشحاله او د خوشحالۍ سره به مخامخ وي او پاکستان چې کوم دور شوی دی او پاکستان دومره اندازې ته رسېدلی دی دا همدې افغانانو ورونو باندې دومره اندازې ته ورسېدی. افغان پاکستان چې دومره درځي ته ورته دا د غریب او د خور افغانانو رسولې دي.
د ژوند رنگونه
د دې کور کارونه څنګه دي؟ تیم کاین ګور دی لورګان دي څوک
کارونه خاص د دې چې
مثلا په نوبات دي څه رقم دي؟
نه نوبات نه نه غاز کار د نو نه باندې ډوډۍ راوړو کله ما یو دی هغه د په غاز نه هیڅ نه جارون د برکی ده
په خو وخت کې چې د غاز نه وکنه
نو تنار ډوډۍ
کار څومره سخت و درته چکا ودی؟
په سختو به البته ځواني وکنه چې کوم د په غوا به و د تنور به ډوډۍ به بخکړه اوس غاز اوس دونه نه نه
کوم
کاله پریولو تو ماغه وخت کې ماغه وکنه ما ډوډۍ و بیا گئی و د ور دغه ما دی اوس د بخار دا او غاز اوس کارونه آسان شو کنه
په یو کارات به څو دسته کې پخولي
دوه ځلې به ماغه اچم تندور به ماغه اچم دسته کې من په پخولم.
ته څه فکر کوې په خو زمانه خځې ډېرې کاریګری کلکې وکړي اوس
وی اوس خو بیخي نشته د خپل عیلونه نه شغلای کول هلته خو ماسې عیلونه به په کار کې به یو راوړ غواګانې به یلبندو ته به سره تلې خس به یې په سرو راوړ هلته که اوس وایه ماته به بېاله پرتې به زوب به پرتې
یعنې اوس خځې بېکاره سوي
بیخي اوس چې کار په کم شو بیا کاره شو
سست دې سوي
خو سست دې شو
داسې فکر نه کوې چې په خو زیړ غوړي و خځې تکړه وي
تکړه وي دا مګان مې چې لار کې دا مو غوړي به او شودې به او مستې به اما شلاندې به اوس هغه نه شو خوړم هلته به د اور وتو اوس برق وتو د خداکه اوس کولی شي نش کول بېخي بېشي مې دي د ځوانانو د معدې مرض دوی ته پیدا شو فشار دوی ته پیدا شو هر رقم دردونه ورته پیدا هلته خو به خداکه یو ډاکټر لیده چې پیچکاره یې پرې کړی وه ترخه ګولۍ به یې نه خوړم اوس د خداکه د کاله کار کولی شي پر دوا ده چې داسې بېخي خبره یوه دوا د بلې دوا نه نه کوي اوس خو ډېره مریضي شو.
ته چې ځوانه وې نه وایې چې واده وکړه کنه له سهاره تر مازدیګره د کور کوم کارونه دې کوله؟
د یو کال خو ما بېخي کار نه بعد یو کال نه وړه لمدول ډوډۍ او جارو به همدسې کول کور داسې زیات نه و کوټې بوټې اوس خو دا تعمیر غټې چېرته د جارو نه نشي وتنه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو موږ سره اوسې زله تاسو اجازه غواړم. زما همکار فرشته نگاه سلوت راغلی خره خلاص.
سلام و صبح بخیر نوری اسنوری، خسته نباشید. صبح روز جمعه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 اف ام میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. دفتونیم صبح به وقت کابل شد و د این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری امان امیرزاده در بخش تکنیک میزبانتون هستم. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. در مینال وزارت دفاع افغانستان از موفقیت نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها علیه طالبان مسلح سخن میزند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. بر علاوه گزارش‌ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را گوش دهید. نخست سرخط چند خبر. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرارای کابل دفن شدند و اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان راه‌اندازی میکند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که روز گذشته از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد، همچنان گفت در مقایسه با پارسال در جریان امسال توانایی نیروهای امنیتی افغان خیلی بهتر شده. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای امنیتی افغان به عملیات‌هایشان ادامه میدند، چگونه این توانایی را مییابند که مهارت‌هایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت و پوشش میدهیم که چگونه کارهای وزارت‌های مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجرات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته بهتر بود. پلان عملیات ها بر اساس محاسبه پیش می رود و در مجموع کارها به سوی درست روان است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمی توانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما وی پذیرفت که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. پس از درگیری و وضعیت نسبتا نگران کننده، بقایای اجساد حبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرارای کابل دفن شدند. نخست در نظر بود اجساد در همین تپه به خاک سپرده شوند، اما بعدن اعلان شد که تابوت‌ها به تپه کلوله پشته منتقل می شود. بالاخره شمار از هواداران حبیب‌الله کلکانی این تصمیم را نپذیرفتند و به تدفین بقایای جسدها در تپه شهرارا با فشوری کردند. این تصمیم با مخالفت شمار از افراد عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری روبرو شد و درگیری هم رخ داد. بشیر احمد تینج، سخنگوی و مشاور عبدالرشید دوستم میگوید در نتیجه درگیری ها یک محافظ کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز مقام های امنیتی تعداد دقیق تلفات درگیری های روز گذشته در کابل را اعلان نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان انتقادهای آمریکا را رد کرده که گویا اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی تلاش کافی نمی‌کند. جنرال آسم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان را اندازی می‌کند. به گفته باجوا، هیچ گونه مفهوم به نام طالب خوب و بد وجود ندارد. اظهارات روز پنجشنبه سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال انتقاد وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد صورت می‌گیرد. جان کری به روز چهارشنبه گفت با وجود پیشرفت‌ها در چند ماه اخیر پاکستان کارهای زیاده در پیش رو دارد و باید با شورشیان و افراد دخیل در فعالیت‌های تندروانه مبارزه بیشتر کند. اشاره وزیر خارجه آمریکا در واقع به شبکه یقانی و لشکر طیبه بود که رهبریشان در پاکستان هستند. ایالات متحده آمریکا همچنان اداره استخبارات پاکستان را متهم کرده که از شبکه یقانی حمایت می‌کند و جنگ‌های نیابتی را در افغانستان راه می‌اندازد، اما پاکستان این اتهامات را رد می کند. رسانه های ایرانی می گویند تهران و مسکو روی ساختن دو پایگاه هسته‌ای در شهر جنوبی بوشهر ایران توافق کردند. علی اکبر صالحی رئیس برنامه های هسته‌ای ایران روز گذشته به خبرگزاری دولتی ارنا گفت کار روی ساختن این تأسیسات جدید هسته‌ای در شهر بوشهر در 10 سپتامبر آغاز می شود و در مدت 10 سال تکمیل خواهد شد. به گفته وی هزینه ساخت این تأسیسات 10 میلیارد دلار آمریکایی است. پیش از این روسیه در شهر بوشهر ایران یک رکتور هسته‌ای به ظرفیت 1000 مگاوات را ساخت که در 2013 میلادی آغاز به فعالیت کرد. در نوامبر 2014 میلادی قرارداد همکاری برای ساخت 2 رکتور جدید در امان ساحه امرا با ساخت 9 رکتور دیگر در سراسر ایران نیز میان 2 کشور به امضا رسید. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. رجب طیب اردوغان روز گذشته تاکید کرد که داعش و شبه نظامیان کرد را تهدید به ترکیه میداند. جنگجویان کرد به حمایت ایالات متحده آمریکا علیه گروه داعش در سوریه میجنگند. اردوغان گفت شبه نظامیان کرد در سوریه نتوانسته شرایط عقب نشینی در شرق دریای فرات را رهاییت کنند. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه میخواهد یک منطقه امن را در مرز سوریه ایجاد کند، پیشنهادی که تاکنون از سوی قدرت‌های جهان حمایت نشده است. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
تشکر از همکارم امیر الکوزی که پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 7:39 صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند.
Ultimately they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان از موفقیت نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها سخن می‌زنند. اجساد حبیب‌الله کلکانی و همراهانش در تپه شرارای کابل به خاک سپرده شدند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می‌کنیم و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
وقت که سر دو پای بودم دختری بودم که مثلا مادرم به یا هیچ نمی ماندم که کار خانه رو کنم، ولی حالا که رقم شدیم که کار میکنم زیاد دیگه رنگ میبرم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم صبح شما بخیر. امروز 12 ماه سنبله مصادف است با 2 ماه سپتامبر. فرشته نگاست و میزبان شما در این مجله رادیو آزادی و همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو همچنان گفته که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان قصد داشتند تا یک بخش بزرگ را در افغانستان بگیرند و از آن به حیث یک مرکز استراتژیکشان استفاده کنند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، در مورد گرفتن برخی از مناطق کشور توسط طالبان واکنش نشان داد. وی درباره نگرانی‌ها از اینکه طالبان می‌خواستند در هلمند و یا پکتیا بخش‌های را تصرف کنند گفت که شورشیان در این هدفشان ناکام ماندند. اگر به اهداف استراتژیک آنها به این فصل جنگ بنگریم، دیده می شود که هدفشان از آغاز این بود تا یک منطقه بزرگ رهایشی را بگیرند و آن را حفظ کنند تا بتوانند از آن یک مرکز دلخواه بسازند. اما بالاخره آنها در عملی ساختن این مفکوره که یک مرکز استراتژیک را حفظ کنند ناکام شدند. در این اواخر به نقل از برخی مقام ها و کارشناسان گزارش های نشر شده که شمار از افراد گروه طالبان با کمک استخبارات پاکستان می خواهند شورای کویته را به هلمند و مرکز شبکه حقانی را به ولایت پکتیا انتقال دهند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با پارسال خیلی ها مؤثر بوده است. وی پذیرفت که در چند ماه گذشته طالبان مسلح بخش آی را در مناطق مختلف افغانستان گرفته و یا با تهدید روبرو ساختند، اما وی افزود که در صفوف طالبان هم چالش های زیاد وجود دارد. گاه و ناگاه تعبیرهای نادرست شنیده می شود که گویا طالبان یک مشت واحد و شکست ناخوردنی هستند که نیروهای افغان را به زانو نشاندند و خودشان به پیشروی ادامه می دهند. اما ما می دانیم که این حرف درست نیست. نمی خواهم طور آشکار سازم که طالبان را کم اهمیت جلوه دهم یا توانایی آنها را به نظر کم ببینم. آنها بدون شک تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدید ایجاد می کنند و برخی توانایی ها را دارند. اما حرف اخیرم این که آنها هم مشکلات خود را دارند. جنرال کلیفلند همچنان سقوط برخی مناطق به دست طالبان را پیروزی موقتی آنها عنوان کرد. اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال مطرح می شود که شورشیان مسلح از آغاز امسال حملات خود را در شمال، جنوب و شرق افغانستان شدت بخشیدند. کندوز در شمال، هلمند در جنوب و ننگرهار در شرق میدانهای جنگ میان شورشیان نیروهای امنیتی افغان بودند. همچنان فاریاب، بغلان، پکتیا و برخی مناطق دیگر امسال شاهد جنگهای شدید بودند که در آن شمار زیاد از شورشیان، نیروهای امنیتی افغان و شهروندان غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات مخالفین مسلح دولت را در نقاط مختلف کشور به عقب زدند و فعلا وضعیت تحت کنترل است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مقابل تجدید حملات مخالفان مسلح نیروهای خاص افغان هم عملیات را انجام دادند که بر روز پنجشنبه در 15 ولایت کشور عملیات نظامی جریان داشت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود اینکه مخالفان مسلح در تعداد از ولسوالی ها مشکل ایجاد کردند، ولی تحرکات دشمن قابل تشویش نبوده و وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی میباشد.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو قطعات خاص ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان داشت. هر جایی که دشمن سر خود بالا کنند، قطعات ما امی امکانات دارند که اونجا برند و اونا را سرکوب کنند.
وزارت دفاع افغانستان در حال از کنترل وضعیت سخن میزند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان و ولسوالی جانیخیل ولایت ننگرهار عملا به دست طالبان مسلح سقوط نموده است و گروه طالبان در دو ماه گذشته در ولایت کندز، تخار، هلمند و پکتیا حملات وسیع را راه اندازی نموده بودند. چهار روز قبل فعالان مدنی ولایت پکتیا با ابراز نگرانی از تجدید جنگ و سقوط ولسوالی جانیخیل گفتند که سقوط ولسوالی جانیخیل باعث ایجاد مشکلات امنیتی در ولایت های پکتیا، پکتیکا و لوگر می شود. در این زمان وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی توان دفاع از خاک و مردمشان را دارند و طالبان شکست خورده اند. با وجود این همه برخی از آگاهان امور می گویند که حملات اخیر طالبان وضعیت امنیتی کشور را به چالش کشانیده است.
7:45 صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. ماموریت مایت قاطعی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. بقایای اجساد عبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرآرای کابل دفن شدند. اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان را اندازی میکند. رسانه‌های ایرانی میگویند تهران و مسکو روی ساختن دو پایگاه هسته‌ای توافق کردند. و رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات کشورش در شمال سوریه موفق بوده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم همکارم سید سمی عباس مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود باز هم در مورد حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. نویسنده این مطلب می نویسد روز 24 آگوست با یک کابوس هولناکی که به حقیقت پیوسته بود چشم باز کرد. او با این خبر بیدار شد که یک منبع امید با آینده افغانستان و یک مرکز دانش و روشنی در قلب کابل مورد حمله قرار گرفته است. به نوشته نویسنده تعداد زیادی از کسانی که او می شناخت در این پانتون بودند و یکی از دوستانش پروفسور نقیب احمد خپلواک کشته شده بود. روزنامه می نویسد با وصفی که قوای امنیتی افغانستان برای نجات محصلین و کارمندان پانتون تلاش نهایی کردند، ولی با آن هم 8 محصل، 1 پروفسور، 3 گارد محافظ و 4 سرباز افغان در این حادثه جان دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز پانتون آمریکایی که در سال 2006 دروازه های آن برای محصلین باز شد، یک مرکز تعلیمی غیر انتفاعی بود که با دادن دیپلم های ماستری و پانتون روزنه امید را برای آینده جوانان افغان باز می کند و یکی از ارگان هایی می باشد که می تواند نسل آینده افغانستان را برای مسئولیت های رهبری آماده بسازد. روزنامه می افزاید بسیار افغان ها در دهه های گذشته در فضای جنگ زندگی کردند و اکنون نمی خواهند فرزندانشان دیگر این حالت را تجربه کنند و برای کشور و خانواده های خود آینده ساز باشند. کسانی که در این پانتون درس می خوانند در 10 سال آینده تعیین کننده مسیر پیشرفت افغانستان خواهند بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز حمله بر پانتون آمریکایی کابل در 24 آگوست در حقیقت حمله بر تمام همین آرمان ها به شمار می رفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مبارزات تویتر توجه را به فشارها علیه هزارهای افغان جلب نموده است. روزنامه به حملات انتحاری در جریان تظاهرات کابل که ده ها تن از هزارها در آن کشته شدند اشاره نموده می نویسد کشورهای جهان که پناهجو قبول می کنند با در نظر داشت این مشکلات هزارها در مورد پناهندگی آنها تصمیم بگیرند. اما روزنامه گاردین می نویسد که کشور استرالیا تصمیم گرفته که هزاره ها در کابل با کدام خطر مشخص روبرو نیستند و از این رو پناهندگی آنها به این کشور پذیرفته نخواهد شد. به همین منظور یک مبارزه توسط تویتر شروع شده است که می خواهند به طرفداری قضیه هزاره ها امضا جمع کنند. روزنامه گاردین از قول یک پروفسور استرالیایی که در کابل بسر می برد نوشته است که می گوید موقف حکومت در رابطه با هزاره ها ثبات ندارد. اما به نوشته گاردین در یک گزارشی که توسط اداره امور خارجی و تجارت در استرالیا به نشر رسیده آمده است که در تمام نقاط افغانستان یک نوع خشونت وجود دارد و تهدیدهایی که هزارها با آن روبرو هستند بیشتر از تهدیدهایی نیست که اقوام دیگر افغانستان با آن مقابل می باشند.
افت و پینجا دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اجساد ابیبولا کلکونی و امراهانش در تپه شهرارای کابل و خاک سپرده شدند. بر اساس گزارش ها هواداران ابیبولا کلکونی ناوقت دیشب این خبر را تایید کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تا هنگام ادای نماز جنازه ابیبولا کلکونی و امراهانش خبر از درگیری نبود. تصمیم نخست انتقال بقایای اجساد به تپه شهرارای کابل گفته شد. سپس آوازه های پخش شد که این جسدها به تپه کلوله پشته منتقل می شوند. دیر نگذشت که تصمیم عوض شد و شمار از شرکت کننده های مراسم بخاک سپاری گفتند که اجساد حبیب‌الله کلکونی و امراهانش باید در تپه شهرارا به خاک سپرده شوند. بالاخره ناوقت دیشب جسدها به خاک سپرده شدند. اما پیش از این مراسم گفته می شود که افراد وابسته به عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مانع انتقال اجساد به تپه شهرارا شدند و در نتیجه درگیری رخ داد. یک مقام وزارت داخلی افغانستان به خبرگزاری رویترز تایید کرده که درگیری میان افراد آقای دوستم و حامیان حبیب‌الله کلکانی رخ داده است. بشیر احمد تاینج سخنگوی و مشاور عبدالرشید دوستم در یک نشست خبری از درگیری ها چیز نگفت، اما افزود
جناب دکتر عبدالله حکمی را صادر کردن که در او گفته شده که مراسم دفن امیر حبیب‌الله کلکانی در تپه شهرارای شهر کابل عملی شود. ما در صورت یک کار می شد، ما متاسفانه بخشی از تاریخ را تحت شعای شخصیت با نام یک شخصیت دیگه تحت شعا قرار می دادیم.
در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای تاینج گزارش داده که در نتیجه درگیری ها یک محافظ کشته شد و 3 تن زخم برداشتند. تا ادای نماز جنازه در مسجد ایدگاه کابل شمار از چهره های جهادی در مراسم حضور داشتند، اما پس از آن در این مراسم دیدن نشدند. محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از شرکت کنندگان مراسم دیروزی بود. او در بخش از اظهاراتش گفت هر افغان حق داشتن آرامگاه را در کشورش دارد.
با مو شکلی که هر شهروندی حق زندگی کردن با امان حق طبیعی در سرزمین خود داره، حق داشتن مقبره و مرقد را هم دارا هست.
خبرنگار رادیو آزادی دیشب از تپه شهرارا گزارش داد که نیروهای خاص پلیس به این محل رسیدند تا از هر گونه درگیری احتمالی در آنجا جلوگیری کنند. جسدهای حبیب‌الله کلکانی و امراهانش برای 87 سال در تپه مرنجان کابل دفن بودند. کلکانی به دنبال یک کودتا علیه امیر امان‌الله خان در سال 1929 میلادی به قدرت رسید. او برای 9 ماه در قدرت ماند و پس از آن از سوی محمد نادر شاه سابق افغانستان به دار آویخته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس اداره تطبیق پیمان منع آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل باید پیمان منع آزمایش سلاح اتمی را تصویب کند. لازین زربو گفت ایران همچنان باید این پیمان را تصویب نماید. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره تطبیق پیمان منع آزمایش سلاح اتمی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت اسرائیل کشور کلیدی به شمار می رود که در آینده باید پیمان منع آزمایش سلاح اتمی را امضا کند و ابراز امیدواری نمود که این کشور در کمتر از 5 سال آینده چنین کاری را انجام خواهد داد. لازینا زیربو که برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ماه جون امسال ملاقات کرد گفت من بر اساس مشاهده علائم مثبت از سوی اسرائیل 5 سال آینده را با عنوان مهلت نهایی به این کشور تعیین کردم تا برای تصویب پیمان منع آزمایش سلاح اتمی دست به کار شود. رئیس اداره تطبیق معاهده منع آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد گفت تأثیر امضای موافقتنامه اتمی سال گذشته با ایران برای ایجاد شرایط اعتمادسازی در شرق میانه دیگران را کمک کرد تا در این رابطه به پیش روند. لازینا زیربو گفت او با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چندین بار دیدار کرده و ایرانی ها در منع آزمایش سلاح اتمی اشتراک فعال دارند. 196 کشور جهان عضویت مائده من آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد را دارند، اما 180 کشور آن را امضا کرده و 160 کشور این سند را تصویب نمودند. ولی این پیمان تا هنوز اجرایی نشده، زیرا نیاز به تصویب 8 کشور دیگر دارد که در زمان تصویب این پیمان در سال 1996 میلادی در اسامبله سازمان ملل متحد یا خود ریاکتورهای انرژی هسته‌ای داشته و یا روی ریاکتورهای انرژی اتمی تحقیق میکردند. این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا، چین، ایران، اسرائیل، مصر، هند، پاکستان و کره شمالی میباشند. اما امسال 20مین سالگرد امضای این پیمان است و لازینا زیربو در رأس هیئت سازمان ملل متحد موظف شده تا روز چهارشنبه از روز بین‌المللی من آزمایش سلاح اتمی تجلیل به عمل آورد. رئیس اداره نظارت از تطبیق پیمان من آزمایش سلاح اتمی در ادامه صحبت خود گفت: اداره رئیس جمهور اوباما از من آزمایش سلاح اتمی به سطح جهانی حمایت میکند، اما در کشور خودش این پیمان را تصویب کرده نمیتواند، زیرا بالای مجلس سنا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند کنترل ندارد. به گفته لازینا زیربو، چین هم وعده تصویب این پیمان را داده ولی نگفته که چه زمانی این کار را میکند. رئیس اداره تطبیق من آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد افزود: رهبری پاکستان در این اواخر نشان داده که برای تعلیق دو جانبه من آزمایش سلاح اتمی با هند سرگرم گفتگو است. اما به گفته آقای زیربو، کره شمالی یگانه کشور است که به آزمایش سلاح هسته‌ای در قرن 21 میپردازد. او گفت که طرفدار از سرگیری دیالوگ با کره شمالی نیز میباشد.
مقیم نایب گزارش میداد: الهم نوبت رسیده به نشر ثابت دلچسب از رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
به نام خدا یاسمین هستم، متعلم سفده مکتب هستم، مسکن ما شمالی است، حال فعلا در چرخاله وزیر آباد زندگی میکنی.
ما که میبینم خودت پایا که تکلیف داره، میشه بگی که از اثر چیه تو شده پای؟
2013 شد پای من رقم شد، پاکستان هم رفتیم، در پاکستان یک عملیات شد، گفت که من گانگرینگ شده. باز از ویج آمدیم، چهار شب دیگه در چهار شب بستر موندم، گفت که گانگرینگ هیچ تداوی نداره به جز اینکه قطع شه.
خانه وزیر مریضی بود او گانگرینگ،
گفت که استخوان پای گفت سیاه شده، مجبور هستیم قطع کنیم، اگه نه بالا میره باز از قطع میشه.
ای اول درد چیز احساس میکردی؟
هیچ درد نداشت، اما تو یکی و یک بار من رقم شد. باز ایش هم شفاخانه افغانستان کلش گشتم، شفاخانه کشام رفتم، همیشه گفت که بیا که نوکای پنجره ما خودم قطع میکنه. باز میجه زیاد داد و بیداد کردم، گفتم نه قطع نمیکنه. باز گفتن خیلی پاکستان برو، پاکستان هم گرفتیم، در پاکستان هم گفت هیچ تداوی نداره، مجبور که قطع شه.
آل پایت از کجا قطع شده؟
آل پای من از زیر زانو.
مشکل احساس میکنی؟
کم کم مشکل احساس میکنم. بله دیگه گفتن
راه میری از چوب زیر بغل کار میگیری؟
بله سر چوب دیگه حالا با مشکل دیگه راه میرم.
آل مکتب میری؟
مکتب میری نه با تو که وقت بودم مرقم نی دیگه دم خانه هستم، خوراکم از خودم گل خورده است. بازم بیچاره دیگه کار خانه را میکنه.
خودت چی میکنی؟
خودم من دیگه هیچ چیزم مطالعه میکنم. درس مکتب میخونم، از سر چانی ما به این طرف مکتب نرفتیم، موتر لینی داره، مکتب ما زیاد دور است. من خودم چرقله وزیرآباد، مکتب ما قلعه فتلا، دیگه توجه رفته نمیتونم.
یعنی خودت میخوایی که مکتب بری؟
بله میخوام مکتب برم.
اما مشکل موتری گپا داری؟
بله میخوام به مکتب خود ادامه بدم، چرا که دیگه از بخ کدام کار دیگه ساخته نیست که. اما مکتب خود ادامه بدم که داینده یک چیز خوب شوه.
حتما ان شاء الله وقتی که خودت درس بخونی، زحمت بکشی، مثل افراد دیگه میتونی در جامعه هم بگیری کار بکنی. گاهی وقت در بیرون کس برات چیز گفته کدام یگان پرزمرزه مردم عادی که عادت دارن میگن؟
بله یا میگفتن که تو برام میگردم صدا میکنن، ايش با میگن سایکو با صدا میکنن من لنگ. مثلا
چی گفتنی داری برام تا آدما؟
کل ما وطن دار هستیم، چی از این که مردم آزاری کنی؟ چی بهتر که یک وظیفه خاص داشته باشی یا متعلم هستی بری به درسای ادامه بدی؟ وقت که سر دو پای بودم، دختری بودم که مثلا مادرم با یا هیچ نمیموندم که کار خانه رو کنم، ولی حالا که رقم شدم که کار میکنم زیاد دیگه رنج میبرم.
مگر خودت فضل خدا دوستایت سالم است، یک پای دیگه سالم است، عقلت فکرت او شد همه
شکر خداوند میکشم. یالا شکر خداوند میکشم با یک پای دو دست رزیستم، هیچ وقت مایوس نشم، شکر خداوند بکشم، حتما داینده یک چیزی خاص شدن. خداوند که اگه یک در بسته کرد هزار در دیگر باز میکنه هر شب. تشکر از شما.
از از پیام های شما که بر رادیو آزادی
818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زبیولا از قره‌باغ پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که متحد نشیم صلح تامین نخواهد شد. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده، حکومت باید به بی‌نظمی های اخیر کابل نقطه پایان بگذارد. همچون رویدادها به نفع کشور نیست و میان افغان ها فاصله ایجاد می کند. انیف از قندوز نوشته جنگ شدید شب گذشته در قریه چارتوت ولسوالی خان‌آباد جریان داشت. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان با رادیو آزادی. باز هم همکارم نوریاس نوری برای پیشکش یک برنامه دیگر به استودیو آمده.